یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجمل تورمانیم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته دا خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به په بین الافغاني مذاکرات ته زمینه مساعده کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې به په دې اړه درته راپور وړاندې کړو چې د امریکا او متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ایران کې پر یو پوځي پریډ عمله غندلې ده. نور راپورونه هم شته او د خبرونه په دوهم نیمای کې نور بسته ونیزه خبرونه. خو اوس خبرونه سالی محمد سالی چمتو کړي.
اجرائیه ریاست وی اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پر ګڼو موضوعاتو بحث وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غزولو مخه نیولې ده او پاکستانی پوځیان په یوه حمله کې وژل شوي. د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې او یمه غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان شو. له عبدالله سره په دې سفر کې یو جګپوړی دولتي هیئت هم ملګری دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
په دې غونډه کې به پر سیاسي امنیتي مسایلو، پر روانو انتخاباتو، سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو خبرې وکړي. د غونډې په څنډه کې به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي، د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو، صدر اعظمانو او د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري.
اجرائیه ریاست وی ښاغلی عبدالله به دغه راز د ترورزم او مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزې هم بحث وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو مخه نیولې ده. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو د څلورمې لواء درستیزوال ډګروال امین الله نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستاني پوځیان د کندهار ولایت د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې شاوخوا 300 متره د افغانستان خاورې ته رانږدې شوي وه.
مشرانو په جریان کې اچولی دي، اوس بیا دوی لږ کار کوي. موږ مجبور یو زه خپله روان یم چې دوه چې وګورم نږدې ده څه خبره ده چې یو 200-300 متره دي. موږ خاورې ته رانږدې شوي و، دلته کارکوپیله نن کار ته بند کړی ده، نو دوه وګورو څنګه کېږي.
ډګروال امین الله وایي چې اوس د سرحدي ځواکونو یو هیئت سیمې ته ورغلی او تر څېړنو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک سي. پاکستان له څو میاشتو راهیسې پر ډیورند فرضي کرښه د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړي چې دغه چاره د افغان حکومت لخوا غندل سوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه په ابوظبي کې د بنګلادیش له کرکټ ملي لوبډلې سره مخامخېږي. دا د څلورو غورو ټیمونو څلورمه مسابقه ده چې د افغانستان پر وخت د مازدیګر پر څلورو بجو پیلېږي. ټاکل شوی چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم همزمانه په دوبۍ کې سره مخامخې سي. افغانستان به د روانې سېشنبې په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. په کونړ ولایت کې په مڼګي ولسوالۍ کې د داعش ډلې د 50 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې بهرني ځواکونو پرون مازدیګر د داعش پر وسلوالو حمله کړې چې 15 تنه وروژلې دي. یوسفزي وایي چې په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. و پاکستانی پوځیان وروسته له دې وژل سول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختریزو پر یو پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په دې نشته کې 9 تنه وسلوال سختریزي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې دا کسان د افغانستان له خاورې څخه وزیرستان ته اوښتي وه. پوځ دغه راز ویلي چې د وژل سوو پاکستانی پوځیانو په منځ کې یو تورن هم شامل دی. د پاکستان صدر اعظم د هند لخوا له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کېدو پریکړه وغندله. عمران خان پرون په ټویټر کې لیکلی د سولې د ډیالوګ د بیا پیل لپاره زما غوښتنې ته د هند لخوا منفي او کبرجن ځواب مایوسوونکی دی. ټاکل سوی وه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې له یو بل سره وګوري. عموما د هند او پاکستان چارواکي دغه ډول کتنې ډیرې نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په کشمیر کې د هند پر ګټو د حملو په خاطر له پاکستان سره خبرې د اوس وخت لپاره لغوه کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله علي خامنه ای تور لګولې چې د پوینه د امریکا ګوډاګیانو کړي، د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت پرون ناوخته وویل متحد ایالاتونه ټول تروریستي عمل او د هر بیګنا وژل غندي. موږ د افراطي تروریزم د حملو پر ضد د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې وخت کې د دوی سره خواخوږي څرګندوو. ایرنا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې په احواس کې پرون وسلولو کسانو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وه پر هغه ځای چې ایراني چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ ول ډزې وکړې. دغه پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه چې 8 کاله یې دوام وکړ.
تاسی ازادی رادیو اوری د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ټولو خلکو سره ښه بلدتیا لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانن که فرصت های ازیر مساعد بسازن، از یک طرف جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم در داخل افغانستان زمینه برای دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 23 عمومي ناسته کې د ګډون په هدف نیویارک ته ولاړ.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، همکارهای منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردن.
په افغانستان کې د پرانیست حکومتولۍ بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجودې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه درته راپور ولرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ایران کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده او په دوهمه نیمایي کې نور واسطه ونیزه خبرونه. او د همدغه خبرونه لومړی موضوع او د سولې موضوع. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکرات ته زمينه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ټولو اړخونو سره ښه بلدتیا لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي او د سولې خبرې اترې به بریالیتوب ترسوي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې نوې او جامع طرحې سره چې د ټولو خواو لپاره د قناعت وړ وي د سولې په برخه کې عمل وکړي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد ته د سولې د خبرو اترو د موضوع سپارل په افغانستان کې نوې هیله پیدا کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له اوسني وضعیت نه لازم درک لري نو په کار ده چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د دې کار د ترسره کولو توان لري او باید کوښښ وکړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانن که
زما هیله داده چې هغوی وتوانیږي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي او په کوردن نه هم داسې زمینه مساعده کړي چې بین الافغاني مذاکرات او خبرو اترو ته لار هواره شي. دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د امریکا استازی توب کوي. خغلی پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو ته په یو پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په افغان سوله کې د امریکا د سولې هڅې رهبری کوي او په دیړه به کېدونکو غونډو ناستو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد ټاکنه غوره بللې ده او ویلي دي چې نوموړی به د افغانستان د سولې ماموریت په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد چې پخوا په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو، په دې وروستیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې هر اړخیزې طرحې سره د سولې د خبرو اترو میدان ته ننوځي.
او روابط لري په یو تر باندې کار وکي، هغه ستاره نه یوازې حکومت د قناعت والی بلکې د سیاستونو د مخالفینو حتی زموږ د مسایګانو لپاره د یو تر برابر کې نوې تر تسپوش کولای د وي قناعت تلاش.
کلونه کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کېږي، خو لا هم افغانان خپل د غرمان ته نه دي رسېدلي. خو د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه پراخې شوې چې ښې بېلګې د سعودي، قطر، اندونیزیا او روسیې ناستې دي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي، خو ولسمشر محمد اشرف غني دوه اونۍ وړاندې په کابل کې ناستې ته وویل چې افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
مننه کوم وصال صاحب. قدرمنو دوستانو، د نړیوال واړی کو یو شمیر افغان کارپوهانو هم دا پر ځای اقدام کړی دی. په دې اړه زمام کار محمد واصل وصال د نړیوالو اړیکو کارپوه داود معیار سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا دغه اقدام څومره پر ځای دی.
او دوی دا کوم انتخاب چې کړی چې زلمی خلیلزاد دی چې د افغانستان په واقعیتونو کې د شورایانو د حمله د په وخت کې د مجاهدینو کوم مشکلات چې کوم اختلافات چې د هغې په وخت کې او د طالبانو د حضور په وخت کې او د بین المللي نړۍ یا ټولنې د کوم حضور چې افغانستان کې په دې دوره کې په ټولو کې د مهم نقش درلود، د افغانستان په سر نقش درلود او د دنیا په مختلف هوادونو کې د ډیر مفید نقش د امریکا هواد ته بازی کړی، کلیدي پوسونه مختوري. نو د امریکا لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنه په دې موضوع کې ګټوره او مفیده ګور.
هغه کوم موارد دي چې ښاغلی خلیلزاد باید ور باندې ډیر تمرکز وکړي سو د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسیږي؟
کوم مسائل چې افغانستان کې مطرح دي، یو داخلي مسله ده چې طالبان یو موازی حکومت افغانستان کې پیژندل کیږي، نو نړۍ ته هم دا ثابته شوې ده چې د افغانستان موضوع نظامی حل نه لري. بین المللي ټولنه چې افغانستان کې وه هغوی ته د نظامي لارنه مالی او یعنی تلفات وارد شول. نو په دې باندې باید خلیلزاد تاکید وکړي او د خپل متخصص په صفت دې ته متوجه ده چې بجز د صلح نه او یو د دیالوګ او مذاکرې طریقه د افغانستان موضوع بله لار نه لري. بله موضوع د دغه دیم سره هوادونو د ګاونډي هوادونو کوم مداخله ده چې ایران او روسیه او پاکستان په دې کې شامل دي، چې پاکستان د یو شیطانی زال په صفت د منطقې لپاره د افغانستان لپاره او د نړۍ لپاره د یو تهدید دی او د همداسې مشاورینو لکه خلیلزاد په واسطه د امریکا ولسمشری او د غو رهبری په دې باندې قانع شوې ده چې د افغانستان کې د تروریزم او د نور مشکلاتو اصلی عامل پاکستان دی. هغوی باید پاکستان باندې فشار واچي، همداسې فشار اچولی کله کومکونه ورباندې بند کړي، کله نور سیاسي او نور فشار نه پراولي. هغوی هم تو توادر چې دخل افغانستان کې د رشد، انکشاف، د ثبات او صلح ته رسیدو لپاره د دې معنی ونه دي.
د سیمه هیوادونو په ځانګړې توګه تاسو د پاکستان یادونه وکړه، د پاکستان په وړاندې د خلیلزاد دریسته په کتو څومره ډاډه یاست چې د امریکا دغه ټاکنه به یو نتیجه ولري افغانانو ته؟
خوشبختانه شرایط اوس په داسې حالت رسیدلی، امریکا دې ته قانع شوې ده چې امریکا هغه ملي ګټې چې کوم دي، ملي منافع چې کوم دي، پاکستان سره متضاد دي. پاکستان همیش د افغانستان او حتی د امریکا د ملي ګټو په ضد واقع شوی دی. دغه پیسې مثلا دغه پیسو نه سو استفاده کړي ده، دغه د اعتماد نه دوی په ضد استفاده کړي ده، کوم تلفات او د کوم زایات چې امریکا ته افغانستان کې مخامخ شو امریکا ور سره پدې کې اکثرا د دې هغه موضوع و چې کوم اعتماد امریکا پاکستان کړی و، چې امریکا خوشبختانه اوس دې ته متوجه شوې ده او په دې باندې مختلف ډول قیودات لګولې دي چې پاکستان هم د دې مجبور شوی چې خپل سیاست کې نرمي راولي او دا نرمي باعث دوشي چې افغانستان یو دایمي سوله تول.
یعنی د ښاغلي زلمی خلیلزاد دریس ته پکتو چې د پاکستان په وړاندې اوسنه سره جدي دریس لري ښاغلي خلیلزاد ډړې سي او نتیجه به ولري بل اخره
کوم پیشبینیانه او کوم افکار چې متضاد افکار چې خلیلزاد د پاکستان په ضد البته دلودل امریکا په دې قانع شوی ده چې دای واقعي افکار دي او دای حقایق دي چې ان شاء الله که خلیلزاد په مخ خلیل سیاست باندې مختلط شي دا به د افغانستان لپاره او د امریکا لپاره ډېر ګټور وي.
په نړیوالو اړیکو پو داوود مایارو قدر من اوریدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجی صافی چمتو کړی.
د تخار ولایت یو شمیر بزګران شکایت کوي چې د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې او خوندي کولو لپاره لازم امکانات نه لري. د دغو بزګرانو له ډلې امین الله او خال مراد نن آزاد رادیو ته ویل چې له همدې عمله دوی ډیر محصولات خوسا کیږي. دغه بزګران له حکومت څخه غواړي چې د کرنیزو توکو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې شي ترڅو د میوو او سبزیجاتو د خرابېدو مخه ونیول شي. له بلې خوا د تخار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو مدیر عبدالعلی نن آزاد رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د کرنیزو توکو د ساتلو لپاره یو شمیر وړې سړې خونې جوړې شوې خو هڅې روانې دي چې د دغو سړو خونو شمیر زیات شي. تخار د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له مهمو کرنیزو ولایتونو شمیرل کیږي. په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د بانکس لزر نیالګي خودل کیږي. د بانکس له تولیداتو څخه په بیلابیلو صنعتي چارو کې لکه نساجي، کور جوړولو، ټوکر جوړولو، کاغذ جوړولو، کښتۍ جوړولو، فرنیچر جوړولو، ډیکوریشن او ګڼ شمېر نورو برخو کې ګټه اخیستل کیږي. د ننګرهار د کرنې رئیس رفیع الله رحیم زینن آزاد رادیو ته وویل چې په یاده پروژه 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې وزارت د طبیعي زیرمو د لوی ریاست لخوا ورکړل شوی. نوموړي دغه شان ویل په ننګرهار کې د بانکس نیالګي ښه وده کوي او مثبتې پایلې لري. د یادونې ده چې په نړۍ کې 1,250 ډول بانکس شتون لري چې له دې ډلې 80% یې په آسیا او پاتې 40% یې په نور نړۍ کې پیدا کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 منی بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,050 افغانۍ. د دې تر نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بلې قدرمنو اوریدونکو، بیا هم خره خلاص ده. متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یو پوځي پریډ عمله غندلې ده. په دې عمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. دا تروریستي عمله د نورو هیوادونو مشرانو هم غندلې ده. ایراني چارواکو ویلي چې دا حمله د امریکا ګوډاګیانو کړې ده. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل دا شیبه را په سټډیو کې ده. تکل صاحب خراغ لاس او قدرت ته وایي چې د امریکا او ملګر ملتونو چارواکو د دې عملی پاړه څه ویلي دي؟
مننه تورمن صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناورت پرون نوښته وویل امریکا ټول تروریستي اعمال او د هر بې ګناه وژل غندي. میرمن ناورت وویل موږ د افراطي اسلامي تروریزم د حملو پر وړاندې د ایران له خلکو سره ملګری یو او په دې بد وخت کې خواخوږي ورسره څرګندو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو بیان کې ویل چې دا حمله غندي. ګوتیرش د پیښې د قربانیانو له کورنیو د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د سمدستي روغتیا هیله څرګنده کړه. له دې مخکې د نورو هیوادونو حکومتونو هم پر دې پیښه خپګان ښودلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې حملې له کبله د ایران له خلکو سره خواخوږي وښوده. ایران وبخی ارنا خبری آژانس د کرملین په حواله راپور ورکړ چې ولسمشر پوتین ویلی مسکو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پراخولو ته چمتو دی. نو دغه د چارواکو غندنې د نورو هیوادونو د دې حملې په اړه.
بله تکل صاحب، دا حمله په کوم ځای کې او څنګه شوې ده؟
ارنا خبری آژانس د بخبرو سرچینو په حواله وایي چې په اهواز ښار کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو پر هغه ځای ډزې وکړې چې ایراني چارواکي د پوځي پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو. په دې حمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي، که څه هم په ځینو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر زیات ښودل شوی. د راپورونو له مخې 16 نور کسان په دې حمله کې ژوبل شوي دي. تورمن صاحب، دا پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او په 1988 میلادي کې پای ته ورسېده.
بلې ښاغلی تکلی، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا کس منلی که څنګه؟
د دې حملې مسؤلیت دوو ډلو منلی، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې دواړو ویلي چې د حمله دوی کړې ده. د اهواز د ملي مقاومت یو ویان یعقوب هورتو څاري د ازادۍ راډیو له فردا څنګه سره په خبرو کې تایید کړ چې دا حمله د ډلې کړې ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حملې پرته د امریکا پر ګوډاګیان واچولې. خامنئي پر خپل رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا د ګوډاګیو دولتونو د پلانونو دوام دی چې هدف یې په ایران کې ناامني ده. د البته د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. ولسمشر حسن روحانی د حکومت د مخالفینو پر ضد د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکړی او په یو بیان کې ویلي چې حکومت به حتی کوچنیو ګواښونو ته هم غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو پیغام کې پرته له دې چې دی هم د کوم هیواد نوم واخلي لیکلي دي چې برید کوونکي د بهرنیو دولتونو لخوا استخدام شوي، روزل شوي او وسلې او پیسې ورکړل شوي دي. تورمن صاحب، په عین حال کې ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران حکومت په تهران کې د برتانیا، هالند او ډنمارک استازي د بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړي او پر دې هیوادونو یې تور لګولی چې د ایران د اپوزیسیون ډلو ته یې پناه ورکړې ده. د مجاهدین خلق په ګډون د ایران د حکومت ځینې مخالفې ډلې په ایران کې د 1990 کال د اسلامي انقلاب له بریا وروسته په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې چې پاسې البته تورمن صاحب منوم هم یاد کړ په دې هیوادونو کې فعالې دي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 3 عمومي ناسته کې د ګډون په هدف نیویارک ته ولاړ. په دې اړه زما همکار حدیث پردیس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه ډیر جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن سهار د یو پلاوي په مشرۍ نیویارک ته روان شو او د نیویارک ته د تک هدف هم د ملګرو ملتونو په 3 کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی. د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم د ښاغلي عبدالله د سفر د جزئیاتو په اړه چې هلته به له چا دغه غونډه کې د ګډون سربیره له کومو مشرانو سره ګوري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، همکار های منطقی و جهانی گفتگو خواد کردن و در حاشیه نشست هم با دبیر کل سازمان ملل متحد، رؤسای جمهورها، نخست وزیرا، وزرای خارجه شماری از کشورها ملاقات می داشته باشد.
د خغلی میسم خبره، خغلی عبدالله به همداراز د ملګرو ملتونو په 3 کلنۍ ناسته کې د ګډون سربیره د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو او همداراز د ځینو هیوادونو له استازو سره هم بیلابیلې ناستې ولري چې په دغه ناستو کې به ډیر تمرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت، په راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ورټولې وي. تیر کال ولسمشر اشرف غنی د افغانستان په استازیتوب مشرتوب د ملګرو ملتونو په 2020 ناسته کې ګډون کړی و، خو سکل د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دغه ناسته ته ورغلی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې سکل هم تمه وه چې ولسمشر غنی په دغه ناسته کې ګډون وکړي، اما دغه سرچینې د کوم دلیل، البته له دې پرته چې کوم دلیل ته اشاره وکړي، وایي چې د ښاغلي غنی سفر نیویارک ته لغوه شو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان د ملګرو ملتونو عمومي ناسته د افغانستان لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې البته د افغانستان په استازیتوب چې څوک ګډون کوي، ضروري ده چې د افغانستان ستونزې د نړیوالو غوګونو او همداراز د نړیوالو مشرانو غوګونو ته ورسوي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
د خپل هیواد لپاره، د خپل هیواد د ایجنډا لپاره لابی چې کومه ده هغه ډیره مهمه ده، او هغه لپاره دغه غونډه زمينه په دې مسایل چې د نړۍ ټول مشران په یو موقعیت کې په یو وخت سره ټولېږي، نو د دې انحصار تر ډیره حدا پورې په دې باندې دی چې څومره زمنګ هغه کم استاذي چې په ملګرو ملتونو کې دي هغه دې ته زمينه سازي کوي چې د افغانستان اړوند یا افغانستان ته مهم هیوادونو سره ډاکټر صاحب عبدالله لپاره جلسې جوړیږي او دوی ته زمينه مسایلږي تر څو د نړۍ مشرانو سره ملاقاتونه ولري.
تورمن صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي ناسته هر کال په نیویارک کې جوړیږي او په دغه ناسته کې د نړۍ مشران، البته رئیس جمهوران او همدارز استازي پکې ګډون کوي او د خپل ستونزو او لاسته راوړنو په اړه خپل معلومات د دغه ملګرو ملتونو عمومي ناسته ته وړاندې کوي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
په افغانستان کې د پرانیستي حکومت ولې بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجود دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه را سره په سټیډیو کې دی. یوسف، نور جزئیات پرې اړه څه دي؟
او د فساد او د عامه شتمنیو د لوټولو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیستي حکومتوالۍ لمخې یو مهم شرط دی چې د کلونو تیرېدو وروسته د نامه لیکېدو په اړه اوس هم انتقادونه موجود دي. د افغانستان د پرانیستي حکومتوالۍ بنسټ وایي ټیټ پوړي چارواکي او هغه چې فساد نه کوي خپل شتمني ثبتوي، خو په لوړه کچه په دغه بهیر کې ستونزې پر ځای پاتې دي. د یادې ادارې مرستیال محمود تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان د حکومت ځینې مشران د اصل ته غاړه نه دی ایښې.
یو تعهد لرو پرانیست حکومت والی چې او اخیستلی هم دی چې دوی باید خلکو دارایي ثبت. زموږ ستونزه دغه وه چې کیدلی شي عام وګړي خپله دارایي ثبت کړي، ولې چارواکي خپله دارایي نه ثبتوي؟ که یې ثبتوي هم مثلا ډېری داسې کسان لیدلي دي چې د خپل ډرایور په نوم باندې خپله یو شتمني ثبت کړې ده. مثلا یو بنسټ یې جوړ کړی دی، هغه یې د ډرایور په نوم دی، د یو د وراره په نوم یې دی، د زوی په نوم یې دی، مطلب په هیڅ صورت دوی په خپل نامه دغه شی نه ثبتوي او نه یې ثبتوي.
ترمن سبل دی وړاندې تیر ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د 15,000 لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ. د دې ادارې مشر ناهید سار ویل شتمنۍ لومړی ثبت بیا نشر او پسې څېړل کیږي، خو تر اوسه یوازې د شاوخوا 350 کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانیست حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کم دي.
بله یوسف، ډیر ډیر مننه، خو ته زما سره پاتې شه. قدر من اوریدونکو، ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیایي جام په دوهم پړاو سیالیو کې خپل دوهمه لوبه له بنگلاديش سره ترسره کړي. د په آسیایي جام سیالیو کې له نوموړي هیواد سره د افغانستان دوهمه لوبه ده چې په لومړي هغه کې له افغانستان ماته خوړلې وه. د لوبه نن 2 بجې پیلېږي او د افغانستان لپاره څومره مهمه ده یوسف، که په دې اړه راته ووایې.
مهرباني. تبن ټول مینوال دالو بل نګدې ساری بټوله کیسې جام لنګدې ساری، ځکه چې افغانستان لوبډله پکې ډیره ښه لوبېدلې ده. یو مهم موضوع تاسو هم اشاره وکړه، نن پاسې جام کې د افغانستان څلورم سیالي ده او بټوله کې په دویم پړاو کې دویم سیالي. لدې وړاندې لومړی سیالي کې څوم پاکستان ته افغانستان و بایلله، خو بټوله کې باورونه دا و چې افغانستان خورا ښه لوبه وکړه او دا وخت هر لوبه چې هغه هر لوبډله چې ځان ته ځان وایي هغه ماتول شي. نو د اهمیت په اړه چې تاسو اشاره وکړه، لوبه نن دومره مهمه او حساسه ده چې افغانستان بایل گټي نو بایل مخلو چران شي ک افغانستان گټي نو په دې معنی چې افغانستان په دغه جام کې لا هم پاتې کیږي او د لا پرمختګ یعنی امکانات شته او دا بجوندی ساتي خو کلو بل بد مرغ افغانستان بایل نو په دې سره ټوله غهیلې چې مونږ لا هم لرو چې افغانستان ممکن پایلو به تور سی هغه ور سره لمنځ عزیز کزه په افغانستان دویمه بایلو دی چې لدی وړاندې پاکستان ته درلودل او دا به دویمه وي خو ک گټي بل
یوسف افغانستان په آسیا جام کې دوهم پلا د بنگلاديش سره مخ کیږي نن آیا پاکستان سره هم د دوهم پلا مخ کیدو چانس شته
نو که فائنل ته وزي افغانستان او پاکستان هم د سلوبه کې فائنل ته وزي خو په دغه صورت کې اکثره تحلیل په ټولنیزو رسنیو کې چروزي پر رسنیو کې دغه د هندستان چانس نسبتا ډیر دی ځکه چې هغه مخکې له مخکې لوبه ګټلې دی او له پاکستان افغانستان هم د ګټلو چانس ډیر دی خو هو چانس کرکټ دی لیدل کیږي ځکه چې افغانستان ته په دغه ټیم کې یا په دغه روانو سیالیو کې تر ټولو د مهمې لوبډلې په توګه کتل کیږي که لوبه دی ګټلې دی په خورا لوړ توپیر ګټلې دی او که یوه لوبه بایللې ده د پاکستان څخه خورا کم توپیر په ورستی اور کې بایللې ده
ډیر ډیر مننه یوسف زادران قدر منوریدونکو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ جالبه لوبه اتمن وګورئ خو سالم محمد سالی سټوډیو ته راغلی دی دی به لنډ خبرونه تاسو ته ووري تر هغې وروسته حدیث پردیس د نور بس دی ونیزې خبرونه سره
د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې اویایمه غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان شو له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې یو جګپوړی دولتي هیات هم ملګری دی په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان لخوا یې د غزن سیم د غځولو مخه نیولې ده د دوی په خبره چې د سرحدي ځواکونو یو هیات سیمې ته ورغلی او تر څېړنو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه په ابوظبي کې د بنګلاديش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخېږي دا د څلورو غوره ټیمونو څلورمه مسابقه ده چې د افغانستان پر وخت مازدیګر څلور بجې پیلېږي د کونړ ولایت په منوګۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې د پنځو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی و پاکستاني پوځیان وروسته له دې وژل سول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلولو سختریزو پر یوه پټنځای برید وکړ د پاکستان پوځ وایي چې په دې نښته کې نه تنه وسلول سختریزي هم وژل سوي دي د پاکستان صدر اعظم د هند لخوا له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کولو پریکړه وغندله تاکل سی وچې د دوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې لیو بل سره وګوري او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله ایرانی چارواکي وایي چې په دې حمله کې 25 تنه وژل سوي او 28 تنه نور ژوبل سوي دي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د نوربست یا شکست سکوت ونیزي خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس ته نیم ساعت لپاره وړاندې کوم خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظر او تجربه را سره شریک کړئ نن په خبرونه کې خالده نجیب مدافع وکیل ده دوی ته موبایل نور کړی چې خبرونه ترغلی او په افغانستان کې عدلی او قضایی بنسټونو کې مېرمنې چې کله مراجعه کوي له کوم مشخصو ستونزو سره مخامخ کیږي وضعیت څومره ښه شوی په دې رابطه باندې به له دوی سره خپل بحث ته ادامه ورکوو نجیب صاحب خبرونه تخرغ لګي
السلام علیکم ورځ مو نیکمرغه خدای دې کې ټول د محترم ازادي رادیو اوریدونکو جوړ روغ اوسئ نو تاسو دې بلنه نه ډیره زیاته
مننه کوم قدر من اوریدونکو 0922255099 4015 دا مو د ټلیفون شمیرې دی کولای شي را سره تماس ونیسي شمیرې او زل بیا تکراروم 0922255099 4015 تاسو هم کولای شي چې په خپل سیمو کې البته کله چې مرمنې لستونزو سره مخ کیږي کغه کورنۍ ستونزې وي او یا که عدلی او قضایی نور اړوند ستونزې وي څنګه حل کیږي عدلی او قضایی ارګانونو ته مراجعه څومره ده عمدتاً له کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه خپل تجربه را سره شریک کی او یک کم مشخصه پختنه لري نجیب صاحب پختنه می دا کوله چې تاسو مدافع وکیل یاست او شک پرته چې ډیر قضایا او به درتا
تراغلی وی او هم تعقیب کړي او بل اخره نتایج به مو تر اخیستی وی. یو عمومي نظر کوا چوي چې په افغانستان کې بل اخره کلچې مرمنې افغان مرمنې لسون سره مخ کیږي، عدالت تر رسیدل د دوی لپاره څومره ستونزمند دي، یا د اقل هم د ستونزې کومې دي؟ ساسو نظر مېره باندې.
بله، اول خو د خزو لپاره څنګه چې باید ورته عامه پوهاوی ورکړل شي، زمينه ورته ډیره مساعده نه ده تر ډیر هدا پوري. یو خزه پیږي چې دغه خاندون از ما په ژوند کې دي، د دغه خاندونو د بیرته کول لپاره دغه حل لارې لرم، اما عامه پوهاوی یا د کورنۍ ملاتړ یا د کلی باندو کې یا په ولایتونو کې چې کم د ښځو د عدالت ته د رسیدو لپاره هغه نهادونه کار کوي، هغه ته ښځه نشي کولای چې په آسانه ډول ورته خپل د عدالت خواهی غږ پورته کړي. لاملونه هم ډیر دي، شته، داسې ستونزې هم شته چې موږ په عدلي او قضایي نهادونو کې، یا مثلا په حوزه کې، یا مثلا کله چې یو ښایسته قضیه پیښیږي، اوله مرحله ده چې پولیس نه شروع کیږي، د هغو د مسلکي نشتون، یعنی زمونږ پولیس مسلکي نه ده، زمونږ په حوزه کې چې کم کسان ناسي هغو مسلکي نه دي. نو په اول قدم کې ښځو ته هلته مشوره ورکول کیږي، او خسته دا وای چې کته دغه قضیه نه تیر شي، کته دغه خپل غږ اوچت نه کړي، دغه به تاته ډیره بهتره وي. نو هغه چې د هغې په دغه ذهن، روح، روان یو اغیزمنه کیږي، ډار ورته پیدا کیږي، دا نشي کولای چې قدم په قدم مخته لاړه شي. یعنی خنډونه ورته ډیر دي، د دې خنډونو تر څنګ عامه پوهاوي ته هم ضرورت وینم. زه
خو فکر نه کوي کله چې مثلا تاسو ویل چې پولیس په اوله مرحله کې چې دوی مراجعه کوي، پولیس لوري ورته ویل کی که چیرته قزینم تیر شي بهتره بوي. په ځینو مواردو کې دا خبره کېدی شي د دې لپاره چې دغه کومه ستونزه چې رامنځته شوې ډیره غټه نشي، د دې لپاره کېږي او کنه ټوله کې تاسو دغه مسلې مخالف یاستئ؟
مشکل خو نه غټیږي، مشکل هغه وخت غټیږي چې یو ښځه یا یو میرمن په کور کې یو بار، دوه ځلې، درې ځلې، څلور ځلې هغه مشکل ویني، اما مشکل سره نور د مقابلې توان له لاسه ورکي. مشکل هغه وغټیږي چې بل کوره تیخته کوي، یا به ځان وژنې ته مخه کوي، یا به کمبل ناروا فیل ته د مخه کوي. مشکل هغه وغټیږي که چیرته د دغه ښځې په دغه مشکل جدي ونیول شي، هغه مسؤوله نهادونه، هغه مسؤوله کسان، ولو که دغه کورنۍ نه اول شروع کیږي، کدی عمل ته د مشکل حل کی، او د مشکل اصلي علت په ګوته کی، انګیزه ورته په ګوته کی، نو مشکل بلکې غټیږي نه حل کیږي. اما که چیرته موږ یو نفر سرکوب کو، بار بار دغه د عدالت خواهی مخه ونیسو، او بار بار هغه ته خنډونه ایجاد کو، دا خپل یو بل ستونزه ده. حتی که نور هیڅ نشي، هغه ښځه به یعنی رواني تکلیفونه چې اوس دلته ډېر په افغانستان کې به ورته دوم توجه نه کوي، که هیڅ هم ورته ونه شي، نو دا په یو رواني تکلیف روږد شي، او دا بیا نشي کولای چې یو نیک اولاد سره ټولنې ته تربیه کی، نشي کولای چې خپل هغه روزنی سره ورځنی کارونه مخته بوزي، نو بیا دا تر ټولو خطرناک ثابتېدلی شي.
د پولیسو ورخوا په خپل اکثره وخت تاسو شاید کېدی شي وایي چې کورنۍ کې کوشش کیږي خپل خپلوان چې کله میرمنه له ستونزو سره مخ کیږي، بار بار هڅه کیږي چې دغه یعنی د قضیه را ونه وزي حکومت ته یا دولتي بنسټونو ته. خپله فکر کوي چې دام یو مسله ده چې باعث دی کیږي چې اکثره میرمنې کله چې ستونزو سره مخ کیږي، کورنۍ هڅه کوي چې دا ستونزه غټه نشي یا په یو شکل نه پرېږدي، دا یو عیب وار ګڼي چې قضیه دې راشي عدلي او قضایي بنسټونو ته. دام یو لامل او یو ستونزه ده.
بله، دا هم یو ستونزه ده چې کورنۍ بعضې وخت کې کورنۍ خپلې خلاګانې یا ورته نه معلومیږي، او یا که هم ورته معلومیږي عاجزه پاتې کیږي چې هغه ډکې کړي. زه به تاسو مثال درکوم، مثلا یو ښځه کله چې نوی ژوند پیل کړي، نو دا تبن غواړي عصر سره ژوند وکړي، یا به وایي چې مثلا ډیر خواهشات نه پیږم چې موږ تاسو د افغانستان خلک ډیر ناخوال سره بره مخامخ سو، حداقل یو د ژوند مثلا یو اتاق او چې دغه سره نور ملحقات کم شي دي، د دغه په برابرولو کې، یا مثلا کورنۍ د تخنډونه هغه کې، یا غواړي چې بیل ژوند وکړي. اما زموږ اکثره فامیلونه حتی داسې چې مسیان سره د یو ځای ژوند کوي، ورونه بیا بل اخره د هغې اولادونه بیا بل اخره د هغې، یعنی دوه نسل دی یا درې نسل دی په یو کور کې په ګډ ژوند کې. نو یو میرمنې ته، یو ښځې ته، دا هم طاقت فرسا ده ورته. او دا غواړي چې مثلا د دغه شته ستونزې لپاره یا غواړي په خپل زړه ژوند وکړي، همدا ده چې مشکل را پیښیږي، نو چې کورنۍ دلته کار نه ده کړی یا کورنۍ ته سخته ده چې د خپل عرف مات کړي، یا کورنۍ ته سخته ده چې ټولنیز ژوند چې کومه سې کړی هماسې دمه ورکړي، هم ورته خنډ پیښوي او هم یې نه پرېږدي چې مثلا دا د خپل د عدالت خواهي غږ پورته کړي. دا یو مثال چې ما تاسو ته ویلې، یعنې او د ده نه نور مسایل شته دي چې اکثرا مثلا کونډیانو ته غنه ورکول کیږي چې په خپل زړه باندې مثلا نکاح وکړي، د حضانت حق مور ته نه ورکول کیږي چې هغه مور د خپل اولاد سره اوسیږي. یو عمده علت هم همدا ده چې ناخبري ده، د اسلام د احکامو نه څوک آگاهي نه لري، که آگاهي هم لري هغه د خپل په نفع تفسیروي. تفسیر هغه شان ته چې د ښځې حق ده، د سړي حق ده، د ماشوم حق ده، هغه فقط خپل په حق پوهیږي او بس، د بل چا په حق باندې یا پوهیږي او یا ورته نه ورکوي. دغه دوه خبرې دي.
کېدای شي په دې باره کې ملک معلومات ورکړي چې کله مرمنه مشکل سره مخ کیږي پولیس ته مراجعه کوي، تاسو ویل چې یعنی په ځینو مواردو کې مسلکي برخورد نه کیږي، ته د پولیسو لخوا ویل کیږي چې د قضیې نه تیر شي، څه باید وویل شي؟ یعنی کله چې دوی مراجعه کوي پولیسو ته، په کوم شکل دوی د قضیه مخ ته یوړل شي؟
بله، زما په نظر اول خو کله چې یو قضیه حقوق ته ځي، هغه باید حتماً یو بخش مشاورت حقوقي باید ولري، ځان ته مسلکي کسان ولري، حتی ځان ته باید سایکولوژیست یا رواني مشاور باید ولري. کله چې د ښځې راځي د آرام کړلای شي، که چیرته د ښځې قناعت وکړ یا په خپل زړه د قضیې نه زه تیریږم، هغه د خپل تصمیم خپل زړه ده، یعنی دا ښه خبر ده چې عمل ته قضیه ټوله شي، خپل ژوند ته ادامه ورکړي. یعنی په حوزه کې، په د پولیسو په بخش کې باید د یو حقوق پوهان اوسیږي چې د اقل هغې پوه شي او دغه حقوقي پروسیجر ورته ښه معلوم اوسي چې یو قضیه کوم ځای نه شروع کیږي، چیرته ختمیږي، او د دغه قضیه چې دغه ښځه راغلې آیا دغه پیګیري ته ضرورت لري که نه لري. یعنی دا دومره قوي ده چې عدلي قضایي محاکم ته راشي، او که دا دومره قوي ده چې کورنۍ هم حل کوي شي. د دغه د قضیې دغه انوال باید په دغه پولیس مراجعه کې باید دا وڅېړل شي که چیرته قضیه مثلا ایجاد ده که چې دا باید تعقیب شي، نو باید خسته منظمه لارښوونه وکړي. حتی دی باید مدافع وکیلانو سره چې عدلی وزارت ده او مختلف بنسټونه چې کار کوي، رایگانه کار کوي، هغه سره هم باید په تماس وسي چې د امغه لحظې نه د خسته مدافع وکیل ورکړي، ځکه هغه خو د خپل ښځه نه پیږي چې مثلا کوم مې حق ده او چیرته مې حق تلف شوی ده او څه باید وکړم. که د امغه لحظې نه د سره مدافع وکیل او د حقوقي لارښوونو کې بیا فکر نه کوم چې د دې ښځې تر مخ ته خنډونه راشي.
د دې مدافع وکیل خبرم چې وکړه چې مثلا عدلي وزارت او ځینې نور بنسټونه مرسته کوي، د دوی کار ځکه موږ یو قضیه یو مېرمنې زنګ وهلی او فکر کوم تفریق مسله وه، ډیر وخت خپلې مسلې پسې ګرځېدلې وه، رشوت او نور مسایل یاد کړه چې وختونه ترې کیږي، بالاخره بریالی شوې نه ده. موږ د بشري حقونو کمیسیون سره هم تماس ونیو، نه و بریالی شوی چې یو مدافع وکیل چې وکړه چې خپل قضیه مخته ویسي وای پیسې نه لرم. دوی په کوم شکل مثلا د مدافع وکیلانې یا همکاري کوي چې یو څوک خپل قضیه خپله به مراجعه کوي، دوی پولیس سره په تماس کې وي په کوم شکل باندې؟
نه بلې، په ولایتو کې خو داسې ډېر معلومات نه لرم چې دا پروسیجر به په ولایتو کې څه رقم وي، خو په خپله په کابل کې که کله یو مېرمن قضیه ولري یا کوم مشکل لري، بیا ولایت کې مختلف نهادونه دي چې هغې مشوره دهي کوي، مشورې ورکوي د قانوني له لحاظه او د دې دغه مشکل څېړي. بیا هلته یعنی دا نفر خپله باید تلاش وکړي، د خپل وایي چې زه مثلا مدافع وکیل ته ضرورت لرم که تاسو ما سره مرسته وکړي، هغوی هم ریفر کوي او په جزایی کیسونو کې مالیدلې چې خپل سارنوالان کله چې په جزایی کیسونه راشي، نو دا ورته وایي چې یو طرف خو د سید سارنوال شو، بل طرف باید یو مسلکي کس چې مدافع وکیل ده، نو قاضي خو داسې نه کوي چې یو نفر طرف سارنوال بل خواته یو بې سواده یا هغه کس د حقوقي پوهاوی هم لري د دې ترمنځ قضاوت وکړي. دا خو عدالت نشو، باید دواړه کسان حقوقي پوهه مساوي اوسیږي. خپل سارنوالان دا پیشنهاد ورته کوي چې تاسو لاشه مدافع وکیل ونیسي، بیا هغه چې زه مثلا نه لرم توانمندي، دا کومک او دا همکاري شته زموږ په عدلي او قضایي نهادونو کې. هغه خپل ورته وایي چې خیر دغه مرجع سره یا دغه نهادونو سره په تماس شي، او روزمره مدافع وکیلان په ولایت کې خپل ګرځي او دا وایي چې که څوک قضیه لري، رایگان لري، هلته مشخص پروسیجر لري، یا مشخص پروسیجر له طریقه هم د کولج ثبت نام ځان ته مدافع وکیلونه سي کوم ستونزمنه خبر نه ده.
بله نجیب سپتا صبر تر اغرزو خرم نوریدونکو 0922155509 شل 15 سلوي خمو د ټلیفون شميري دي کولای شي را سره تماس ونيسي وسام یو لنډه د مخلول د میورو سبا ساسو اړیکې جواب کړو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلي قاری صاحب پښتون سره ټلیفون په لیکو وصل شوی. قاری صاحب سلام، خبرونه ته خراغلي.
محمد راجش پرجه سلامونه تاسو ته کوم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ردونکو ته ټول وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم. درنې ملمنی خور ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو خو هر ورځ هر شنبه په نامه د شکر سکوت یا نور بس څه څه موضوعګانې تاسو خو راځي چې په افغانستان کې به وجود دي چې خرافات او رواجات دي وجو کی جامد عمل واغون دی خطر وسه نه دا هو شتنافه پر صورت هغه خوشنطونه چې د شودو پرځ باندې کې باوجود دي چې مشکل پکور کې اصلا دا مشکل کچیر مش خلکو اصلا مشکل پکور کې ام اصلاحات نه راځي نو پر ځنه اوسه ده زاره سړي ته ښینه یا پر ځنه په بده کې ورکول یا هغه دایو هم په شکل خرڅو یا دغه پر ځنه باندې خوشنط کول یا به یو مظلوم تفقیه دی او مظلوم قشر دی دا په څنا سره په ما څه خبره باندې هغه وهل ترکل یا فز پر کول یا غوښ پر کول یا دا غیر په ګوتو باندې پلاستیک ویلول یا د پلار کرنه په شول دا هغه خوشنطه نه دي چې د شل پر ځای روان دي. او په صورت د ملمنوس ساده ملمنیس په څنډه داده چې دولت خو هم وایي چې موږ رسیدګي ورته کوو په بازي مواردو کې شو دي په ماکیمو په سرایي ماکیمو چې ماکیمو کې یو سواره سم نه لري هم خورم نه لري شاهد هم نه ستاروستن هم نه صدا خبري. نو ساده ملمنیس په څنډه داده دولت وایي موږ د امن خونی ورته جوړ کړی دي دغه شې چې دا مجبوری دا عمل څخه فرار کوي دا د امن خونو ته چې ورکیږي هلته څومره مسؤلیت لري دا خو یاو هم په څنډه داده په زندانونو کې مشه دي چې ولتي دې نوم ورده دغه په زندانونو کې واره سم نه لري په زندانونو کې تاسو هم د تیو وکیل د شیل سره څومره څه چلن کیږي البته.
بل ډیر مننه کوم قاری صاحب. قاری صاحب پښتون فکر کوم له فاریاب نه تماس نیولای او پښتنه به تاسو یاد شکړی وي. یو بل اوریدون کيم دوی مر سره ټلیفون په لیکو وصل شوی دوی بمرا واخلو. سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلی. مخکله دې چې خبرې وکړي رادیو مو بند نه کوي ځکه اواز انعکاس کوي.
اوري ورور جان جولیاس
مننه تاسو غږ اورو. رادیو مو بند نه کوي چې اواز مو انعکاس ونی کی مهرباني نو مراته ویل کوم ځینم تماس نیولې نیک
ویل او سلامونه مننه تاسو ملمنې یو پښتنه لرو ورور جان
مهرباني وکړه نوم دې راته نه وای مشکل پیخی رادیو دی بند نکه بیا خبری وکا.
آوری رو جانا.
اوهو مهربانی.
پختنه می دا رو جانا دوی که پر خاراتو که کم دادی خزو حقوقو که کار کهی یا پالیت کهی دی اطرافو که دوی کم خدمتو نکلی او که ندی کلی یا پام که لری یا نلری.
تشکر منانا. بلوری دون که دوی بم را واخلو. سلام ستری مشیخ پرون تخراغ لی خواه دوی تماس پریشو. بله سلام ستری مشیخ پرون تخراغ لی کس منگا گاو رایی میرا بانی خبری اوکی.
سلام علیکم.
والیکم السلام پرون تخراغ لی
شکر خواهی زمانم نورلا تو تاخیل نلوگرنا
تو تاخیل سیب پرون تخراغ لی
سلام تو خیز ما تاسو په دې تاسو په دې سره دا زما خپل دا غږ دی نو به خصوصا نو په خپل کې تاسو دې یو ځل کې یو کوته څه ده په خلال سي د دې خاور په مل سي دا د ځل کې یا دا صدا د دې خاور لکه حیوان په سي په سر دی وات دې په یو ما څنګه دا ور کوي په څه ته ور کوي راست دې اختیار نه لري دا یو واده د نو پښتانه کې نه په هندستان کې دي نه په عربستان کې دي خپل په قوم په افغانستان کې دي نه کله واده یا کله لاس پیدا کولای شي کوي که
بله تشکر تو داخل صاحب یو بلاوریدون که دوی بام را واخلو سلام سری مشیخ پرون تخراغ لیم
مننه کوم جناب استاد تاو د دې چې زړه رادیو ټول درنو همکاران او رتونکو ته سلامونه علي کوم احترامات باندې کوم په دې هله چې راتره او جوړ بو یو خخ پرونه پیل کړی وی
مننه زیرک سه په خبرونه ته خرق لې مهرباني پښتنه دې مطرح ک ک نظر را سره لري شریک ک
قربان دې رخه موضوع ته مشاره کړی دا جناب سردې سه با زدم رغوم چې لکه سره چې مونږونه کې موږ یو نوړ د لرو چې په بده کې ورکول اولې که چیر ته موږ فکر وکړو چې په ډېرې سیمو کې دغه ستونزې دغه مشکلات را مستشوي دي چې یو چا په بده کې خور لور ورکړې ده حد یا کل کې دغه فرصت بده حد تلاله ده که چیر ته موږ دغه نوړه د څخه موږ لاس واخلو چې په بده کې باید ورنکړل شي ولې که چیر ته دغه نوړه د پالو سیګی نه امکان بولر شي دغه مرمنو تر منځ ستونزې راپورته شي نو زه بیا هم مې چې کچیر ته دغه ستونزې نه حل مونږ په ټولنه کې ولر غورکا پر دې چې دغه پروسه باندې منه کیږي او بل که درته وایم موږ په دې سره هم د دې ستونزې سره مخ یو کله چې یو خور په کته سره نو لکه ستونزې مشکلات سره مخ شاو ولې چې خاصه نه ته د خپل ستونزې پښنیادونه ورته وړاندې کی او بیا چې ورته دې ډېر ستونزې په بیر بجرته په حال کې وینو کچیر ته موږ دغه سیمه زمينه بر د فارا یو خاصره ملي ولرو واکه پر دې مرینه نه خاصنه قرضیان شتون ولري نو کولی به چې خاصي په خپل واسره د خپل قرضي وزیر او کوم مشکلات خندل
ډیر مننه کوم زیرک سپ خوښ نه تماس نیولې وو بلوریدون کې بم را واخلو سلام سړی مشیخ پرون ته خرغلی
سلام څنګه ښه جوړ
مننه کوم مهرباني خبرون ته خرغلی کوم زینم تماس نیولې
مننه انسان الله المندوانم به المن ولات نه
هلمنوال سپ خبرونه ته خرغلې مهرباني ورور ستاسو غږ منګلرو مهرباني خا فکر کوم خبرې نه کولې په هر حال یو بل اوریدونکو دوی بار واخلو سلام ستړي مشي خبرونه ته خرغلې اوریدونکو کله چې تماس نیسئ نو مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړئ یک نظر اثر لري شریک کې شنو راوریدون کې هم د ټلیفون په لیکه منتظر دي چې غوي تم نوبت ورسیږي سلام ستړي مو شیخ پروان ته خرغلی
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
احمد همدرد در سره پالډی کا کیم د لغمان نه خرغیونه
همدرد څه په د لغمان نه خرغلی خبرونه ته مهرباني
تاسو سلام او مهرباني ته ټول اوریدون کو ته سلام
وعلیکم السلام
خبر اګه سیدا سي څنګه خو د خزو د نرانو په واغې کې ډيري دي بارا کې کنه خودل د موږ په دې علاقه کې یو څنګه دا یو د جن کېانی دي په یو کور کې پیغلي دي دواړه کنه خپلوان سره غلي رښتې برابر کړي دا دې څه کوم یو ور کړي دا اوس هغه چې موږ ته دا بل را کړي دا اوس په دغه څنګه کې دواړه ناشې دي کلونه پیو وتل او بس جړه مانیلا پرته دا یا کده مساله مثال دل دا خو په دې علاقې کې خو چا حل نه کړم مثال ډیرو جرګمارانو دواړه کورانه پښتانه دي کنه او یو مخفل زبې نه ناوړي ما دا در کړي او دا وایي چې ما دا کړي دا کنه اوس په دغه کې خبره دې کورانه پرې دا خو ور سړې خپل خوشاله دي سره کې د شپې سم دی او ډوډۍ هم خپل خوشاله غم په دغه دواړو جن کې انو کې راغلی دا دغه دوسیا بسنګ حل دي تاسو نه زار
همدر صاحب کله چې معمولا دغه د ورکړې د جنو د ورکړې مسله ته نوم یادېږي چې په دغه نوم باندې کنه د نکاح چې په دین نوم بل لور نه لري او په دغه شکل باندې نو د کې نه پوي
دغه څنګه دې ته حل شوی د سیاغه شهیدان څخه به کم نه یا غم په دې کې دغه خبره کوي کنه سیاغه کور والا خبره نه مانی شي چې د سیاغه لکه دا هم ډیر پښتانه دی وسل سخت د منګه سر د غوړ نه د غواړو کنه مثال خبره دغه
حالات هم په دې مت بله همدر صاحب نجیب صاحب د نه پښتنه لري د ته مهرباني
وروره مالده اتمان د مشکل په ریباری کم داسې واقع کیږي چې مثلا دغه مسله نو واځي کی په نکاح کې خو شایدان راضي به د خبره یعنی ټول او زه فکر کوم دغه ریباری نه دغه مسله چې کورنۍ بعض وخت ریباری نه د مشکل شروع کیږي او بعض وخت کورنۍ او باوجود چې په هیګ مثلا دغه بیبي سره د غواړي نکاح کی اماده د دل لپاره چې بل لور نه یا ځان خلاص کی یا کوم بل مشکلی نو دی به چې نه یاد مشر او د کشر مسلې چې منګ والا کشر ورنکو مشر ورنکو کشر نه ورکو نو دغه سو تفاهم فکر کوم دغه جن شروع شوی بیان کا کی د مسل واځي کی پس ته به
پیری مثال هغه وایي چې دا کومه زه در کومه که ته دا بله که زه دې مرګ ته تیار یم ځان هم در باندې وزنم هغه وایي چې زه واده ومه نو زه به همغه واده وم که پرې مرم
په دې مننه هم درد صاحب په دې باندې به بحث وکړي. نجیب صاحب تشکر تماس نه دی اوریدونکو مننه کوم چې تماس مو نیولی و د نور اوریدونکو اړیکه مو چې ون شوی اخیستی وخت کم ده نو نجیب صاحب کوم پوښتنې چې تاسو یاداشت کړي دي مهرباني وکړئ ته ځواب
ورونو په ډیر معذرت سره چې وخت کم ده نو زه به غواړم چې لنډ لنډ د ټولو پوښتنو ته به جواب ورکړم. اول قاري صاحب پښتون چې ډیرې ښې پوښتنې وکړلې او دی مشخصه پوښتنه د امن خونو باره کې وجده جوړ کړی دي څومره هلته یو ښځه مسؤلیت لري او په زندانونو کې د ښځو حالت څنګه ده. د امن خونې یو نسبي شکل ته ده یعنی بعضې ښځو ته شاید ډېر مفید واقع شي او بعضې ښځو ته مضر واقع شي. موږ نه شو ویلی چې د امن خونې سل په سلو کې د یو ښځې مشکل حلوي. هو هغه ښځه چې مثلا د ولایاتو نه راځي کابل کې کور نه لري یا د بې سرپرسته وي او یا د دل خطر سره مواجه دي د مرګ خطر سره مواجه دي چې مقابل لوره یعنی هر لحظه غواړي چې د انتقام خپل وخت لیا خپل مغه غوسه وکيني نو دا ورته بهترین ځای ده. اما په بعضی مواردو کې یعنی شاید یو خزه خنه وسیږي ځکه هغه خزه به وړکه جرم کړي نو دلته چرشی متکرر جرمونو سره به ګوري نور خو سره بشنا کیږي نو د دې د جرمی جرأت باید د چند درې چند شي. نو بیا هم کوم اړخ د سوال درنه پاتې په ډیره بخنه سره او بل پښتنه زمنګ دی ورو ورو چې نومې راسره نشته دی ویل چې تاسو په مرکز کې چې کوم فعالیتونه لرئ پولایاتو کې کوم فعالیتونه لرئ نو زه به د ورو نه هیله وکم چې راځه پولایاتو کې تاسو یو ټیم جوړ کړئ د خپل د ولایت د خپل د منطقې هغه ښځه ډیر ښه کولی شي چې د خپل د منطقې ښځه درک کړي د هغې مشکل حل کړي نسبت نه چې کابل نه یوه ښځه لاړه شي ولایت او په داسې شرایطو کې خو نشي کولی چې یوه ښځه د کابل نه لاړه شي هلمند ته. هلمند کې باید تاسو زمینه سازي وکړئ تاسو باید لاره هواره کړئ چې څنګه خپل لوڼې وروزي څنګه هغوی مکتبونو ته ولیږي تر هغو هغې بیرته ستاسو ټول ته خدمتګار شي. فعالیتونه شته کارونه ترسره شوي دي په مختلف ورخونه کې اما جوابګونه دي چې موږ تاسو ټول مشکلات حل کړي ټول باید ونډه واخلو پکې. بل پوښتنه دي نور الله تو تاخیل و د ورور پوښتنه کوله چې د کونډې سره باید څنګه چلند وشي. د کونډې حق حقوق په قرآن کې راغلي په احادیثو کورته اشاره شوې ده نو کونډه اختیار لري د خپل د عقد د نکاح چا سره خپل عقد وکي او که پیغله سره مثلا د عقد نکاح کولو لپاره غږیږي هغه برته صراحتن نه وایي چې احمد یا محمود. اما کونډه صراحتن حق لري چې د خپل د ژوند ملګری وټاکي او دې ته دا حق خدای ورکړی چې دا کینی وایي چې زه چا سره نکاح کوم چا سره نکاح نه کوم د دې ټول حقوق به خوندي اوسیږي او دا به هم څوک نه چوالات حق نه لري چې واده کې څنګه چې یو سړی خزه امري دا عقد نکاح ته اجازه لري یا خزه هم یا خزه خو به د سړی نه ډیره یعنی محتاج تر ده ځکه هغه سرپرست نه لري هغه غواړي چې ځان ته یو سرپرست لري نفقه له هازه یعنی ډیر ضرورت ورته لري. نو موږ تاسو هم باید ورته خندونه ایجاد نکو. بل ډور پوښتنه کړې و چې بدور کول بدور کول ورکه ډیره سنمنه خبره ده او دا زموږ تاسو اسلام کې نشته دین کې نشته حتی په اسلام کې نکاح شغار هم نشته. شغار بدور کاغه دي بدل چې یو د یوې خزه مهر د بلې خزه مهر سره تبادله شي او که مهرونه جدای بیل خبره ده نو بدور کول خو په هیڅ وجه نشته. دا یو ناپسند ده او یو خراب دود ده. د موږ تاسو کولای شو چې ټولنې اسان پیروخانه کو د یوې خزه نه بلې جرم به یو نفر کې بل نفر به قربان کې څنګه چې د جزا قانون وایي چې جرم شخصي عمل ده هر څوک چې جرم کوي جزا به هم هغه ویني. اما نه یو نفر جرم کوي جزا بل نفر ویني چې هغه په بدو کې ورکول کیږي. نو دا موږ تاسو سرور کښ دغه ناپسند عرف د خپل ټولنه نه څنګه وکولای شو چې بیرته کو. د پښتنې بل اړخ هم دا سرنوالیانو کې باید زنانه سټاف وسیږي ته ډیر هدا پورې ورو راکو صغیرات راغلی دي. بیا هم زه خپل د خبره تکراروم چې منګه او تاسو یاسو چې خپل خزي تعلیم یافته کو خپل خز ته مسلکی روزنه ورکو نو دغه یو ورځ به د سراسر پولایت کې به منګه سالنوالانو لرو مدافع وکیلان به لرو د خز ته به خز خدمت کې لکه څنګه چې خز خپل خزینه ډاکټر ته بیايو نو دا هم ورو راکه عین یو مشکل چې منګه تاسو به ترته توجه کو. بل ډیر دردون کې قصه چې احمد همدرد لغمان موږ سره شریک کړو ورو راکه اول خود ته د احساس ډیره زیاته مننه کوم چې د خپل دی او کلیواله درد من سره شریک کورو راکه دا خبره راکه مشکل خبره نه ده نامزدی مدني قانون وی چې کوزه واده د واده کولو لپاره واده هر وخت ام جلیل منځوړل شي ام حلق لمنځوړل شي او دغه تاسو تفاهم شوی شاید په مشر کشر خبره اوسيږي اما اغه نفر چې الک ولاوي چې منګه مثلا فاطمه نامه من کړی ده فاطمه نامه کول شي چې لاړ شي محکمې ته د فسخ نامزدی وکي د فسخ نامزدی په ورکول سره مدني قانون هم د حق ورته ورکړی ده او دا هیڅ مشکل نشته وای چې زه د غالک سره کوزدایم اما اوس نه منم په دغه عاملونو باندې په اسلام کې هم ورکه کله چې یو واده کیږي د واده نامه دغه پروسیجر ده چې اگر نامزدی ده بیا نامزدی نه بعد یو څو وخت د شناخت لپاره الکو جلی ته د وخت ورکول کی کدی یو بل سره وکول شي چې ژوند ته ادامه ورکړي خو ترخه کنه فسخ نامزدی قانوني او ښه طریقه ده دی بیت او عدلی او قضایی مراجعه وکي دا د الکم حق ده د جلی حق ده چې باید دغه رشته لمنځه ویسي.
بله ډیر زیات مننه کوم مدافع وکیل خالد نجیب چې زمونږ بلنه منلې وو خبرونه تراغلی قدر منوریدون کو لتا سو مننه کوم چې تر دې دمه لمنګ سره وې 0909900006 شمیره مو فعال وي دونې پجریان کې که قضایا سره مخ کېږي لمنګ سره شریکه کوي تر بیا مو په پاک او مهربانه سختن تلاس پرم.